با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاش به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. تا لحظات بعد همکارانم رضوان مراد و ظریف نظر در برنامه در امواج آزادی با شما خواهند بود. در این برنامه درباره این بحث میکنیم که استعفای مقامهای بلند رتبه حکومت چه عوامل و پیامدهایی دارند. اما پیش از آغاز برنامه در امواج آزادی سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که قرار است اجلاس امنیت هسته‌ای میان رهبران کشورهای مختلف جهان امروز در واشنگتن گشایش یابد. رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر اقدام‌های مسکو در شرق کشورش باید افزایش یابد. اما پیش از این خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
در خط اخبار وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و پاکستان باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر جنگجویان خارجی مخالفین مصالح را در جنگ‌های داخلی کشور حمایت نکنند، این جنگ بسیار زود در این کشور خاتمه می‌یابد. مقامات محلی ولایت هرات میگویند اقتصاد دو جوان که حدود دو هفته قبل از مربوطات ناحیه ششم هرات اختطاف شده بود، امروز پیدا شده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و پاکستان باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی پاکستان در کابل گفت که امنیت افغانستان و پاکستان از هم جدا نبوده بلکه با هم گره خورده است.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین توقع می رود که با تاکید بر منافع مشترک و در مقابل تهدیدهای مشترک با یک دیگر همکاری داشته باشیم.
آقای ربانی همچنان گفت اگر افغانستان با تهدید روبرو گردد، پاکستان نیز از آن آسیب می‌بیند. از سوی هم سید ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان نیز تاکید می‌کند که صلح در پاکستان صلح در منطقه می‌باشد و مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک نیاز دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بازیکنان تیم ملی کرکت و باز محمد مبارز قهرمان بازی‌های آزاد مدال‌های غازی میر مسجدی خان و مکافات نقدی عطا کرده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با بازیکنان تیم ملی کرکت و مربیان آنان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی تلاش‌ها و دستاوردهای تیم ملی کرکت را تقدیر کرده و بر تقویت کرکت تأکید کرده است. آقای غنی از باز محمد مبارز که در بخش بازی‌های آزاد از خود قهرمانی نشان داد نیز تقدیر کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر جنگجویان خارجی مخالفین مسلح را در جنگ‌های داخلی کشور حمایت نکنند، این جنگ بسیار زود در این کشور خاتمه می‌یابد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در هر 10 جنگجوی 4 الی 5 تن آنها جنگجویان خارجی میباشند.
در خارجی ها با مخالفین ما کمک نکنه، اینا را تجهیز نکنه، آموزش نده، تمویل نکنه، در جنگ هم رایشان اشتراک نکنن، این جنگ جنگی یک ماه هم نیست.
آقای وزیری همچنان گفت که بیشتر چچنی ها، عرب ها، ازبک ها و پنجاب ها مخالفین مسلح دولت را حمایت، تمویل، تجهیز و آموزش داده و در هر نقطه افغانستان که جنگ باشد اشتراک میکنند. و مقامات محلی هرات میگویند اجساد دو جوان که حدود دو هفته قبل از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات اختطاف شده بودند، امروز پیدا شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی اجساد این افراد را از مربوطات ولسوالی گذره این ولایت دریافت کرده است. آقای فرهاد میگوید که والی هرات به مسئولان بخش کشفی دستور داده تا افراد دخیل در این قضیه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. از سوی هم محمد رفیق شیرزاد مسئول مطبوعاتی شفخانه حوزوی هرات میگوید که این افراد با ضرب گلوله به قتل رسیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است اجلاس امنیت هسته‌ای رهبران کشورهای مختلف جهان امروز در واشنگتن گشایش یابد. انتظار می‌رود تهدیدهای هسته‌ای از جانب کره‌ای شمالی و احتمال دستیابی گروه داعش به اسلحه هسته‌ای در صدر اجندای گفتگوها باشد. پس از آنکه باراک اوباما در سال 2009 به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، این چهارمین بار است که کشورش اجلاس امنیت هسته‌ای را رهبری می‌کند. رهبران و مقام‌های بیش از 50 کشور سازمان بین المللی در اجلاس هسته‌ای امروز شرکت خواهند کرد. پیش از این قصر سفید گفته بود که پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری‌های اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده‌اش به آمریکا و شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای را لغو کرده است. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جوشرن سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در این هفته صورت خواهد گرفت. با گفته ارنست، رجب طیب اردوغان احتمالاً فرصت صحبت با رئیس جمهور باراک اوباما را نیز خواهد داشت.
President Obama has met frequently with President Erdogan.
رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور اردوغان در جریان 6 ماه گذشته به طور پیهم ملاقات کرده است. آنها دوبار در پایان سال گذشته در ترکیه و پاریس ملاقات کردند. اجلاس امنیت هسته‌ای قرار است امروز در واشنگتن آغاز شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر اقدام‌های این کشور در امور اوکراین باید افزایش یابد. پترو پروشنکو در یک سمینار دیروز در واشنگتن گفت تحریم‌ها بر روسیه باید تا زمان برقرار باشد که صلح در شرق اوکراین برقرار شود و کیف بالای کرمیا تسلط داشته باشد. با گفته ای رئیس جمهور اوکراین در جریان بحران دو ساله در کشورش بیش از 10000 تن به شمول 2700 تن از نیروهای نظامی این کشور کشته شدند. در شرق اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه با نیروهای اوکراینی مشغول جنگ هستند. روسیه همواره مداخله در شرق اوکراین را رد کرده است. محاکمه جرایم بین المللی در امور یوگسلاویای سابق امروز وایسلاف سیسلی یک ملیتگرای سربیا را از اتهامهای جرایم جنگی و ضد بشریت براءت داد. بر اساس حکم تبرئه تمامی 9 مورد اتهام که بر سیسلی وارد شده بود رفع می شود. جان کلود آنتونیتی قاضی محکمه هاگ امروز گفت وایسلاف سیسلی بعد از این یک مرد آزاد است. با این حکم برایت تمامی 9 مورد اتهام و حکم بازداشت که در 17 جون سال 2015 صادر شده بود به بحث راه شد. ویسلاف سیسلی بعد از این حکم یک مرد آزاد است. سیسلی به خاطر دخیل بودن در جنگ های دهه 90 میلادی به 3 مورد جرایم ضد بشریت و 6 مورد جرم جنگی متهم بود و اینکه 61 ساله است. در نشست امروز محکمه جرایم جنگی در هاگ آلند حضور نداشت، زیرا وی در سال 2014 به خاطر داشتن بیماری سرطان از بند رها شده بود و قرار است تیم های ملی هند و وست اندیز دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی بیست اوورهای کرکت امروز برگزار کنند. این مسابقه ساعت 5 عصر به وقت کابل در استادیوم ورزشی کلکته هند آغاز خواهد شد. برنده دیدار امروز میان هند و وست اندیز روز یکشنبه با انگلستان در رقابت نهایی این جام به میدان خواهد رفت. در دیدار نخست نیمه نهایی دیروز تیم انگلستان توانست با تفاوت 7 ویکت نیوزیلند را شکست دهد و حضورش را در دیدار نهایی جام جهانی 20 اوورهای کرکت قطعی سازد. هدف برای انگلستان 154 تعیین شده بود و این تیم توانست در اوور 17 به این هدف دست یابد. پایان خبرها.
در آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. آقای مراد و ما بازم در این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را دیگه حتما میفهمین که استعفاهای اخیر است که مقامات عالی رتبه یک پیدگه استفاده کرده رفتن به اصطلاح ما و شما، و ای از یک بحران خبر میته یا نمیته آقای مراد؟
بله، نظر سبزه هم اوریدون کو او هم د خبرون ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې خبرونه کې په دې بحث کو چې اولې لوړ رتبه مقامات یا وزیران استعفا کوي، آیا دوی استعفا ته اړ کیږي او که د کار جوګنه دي په خبرې کو.
قبل از اینکه خودت مقاله ته یا مقدمه ته به ما بخوانی، یک چیز یادم اومد. می وقت می گفتن می گفت ملا را بکو عملش نکو. ما همیشه میگیم که امی عنوانا بسیار کوتاه و فهما باشه، حالا خودمون نتونستیم که کار بکنیم. به هر حال مهمانای محترم ما شاید همراه ما کمک بکنه، دکتر صاحب فیض محمد زلان استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل مهمان ما هستند، و همچنان آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی مهمان ما هستند. در استودیو تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم، و همچنان کوشش میکنیم که با دکتر محمد اکرم اخپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم تماس برقرار شود. اول دکتر که میگیم مال مریضا تلفن نکنین، یا دکترای علمی هستند دیگه، مثلا رتبه علمی از او خاطر دکتر گفته میریم تا مریضا به ما تلفن نکنه. به هر حال آقای رضوان مراد چی تهیه کردی به ما؟
برای خاطر چه نظر سب چه ده بس لپاره یو بیس یو ده غول رو یو مقدمه گونده ورنده که لخی ورس و ملمانه پی خبریم.
بسیار خوب، خیلی بشنیم.
د افغان دولت د ځینو وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو د استعفا په اړه خبر شوی راپورونه هغه اندېښنې بیا پورته کوي چې د افغانستان د سیاسي سیستم د بقا او ثبات په اړه موجود دي. که څه هم چې جمهوري ریاست لا نه ده تایید کړی چې یو شمېر وزیران او یا نور لوړ پوړو چارواکي خپلې دندې پرېږدي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان دا موضوع د ملي یووالي د حکومت مخ ته یو بل ستر چیلنج ګڼي. هغه وزیران او چارواکي چې په تیرو څو میاشتو کې استعفاوي کړي استدلال کوي چې پر دوی کاری فضا تنګه وه او ولسمشر او اجرایه رئیس هغه شان چې لازمه وه له دوی ملاتړ ونه کړ. ځینې بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر کورنیو او بهرنیو پالیسیو د انتقاد له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خدا هم لا روښانه نه ده چې یو شمېر چارواکي په خپلو کارونو کې د بې کفایتۍ او نیمګړتیاو له امله استعفاو ته اړ کیږي، او که د سیاسي مصلحتونو او ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافاتو ښکار دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي نړیوال اوس له افغان دولت حساب غواړي، او د مصلحتونو پر بنسټ په لوړو څوکیو ګمارل شوي اشخاص د لازم ظرفیت د نه لرلو له امله نشي کولی خپلو دندو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه اوس حساب اخلي. وزارت د دوی دا کومکونه مشروط دي. د دوی د کار نه تقریبا یو نه تر یو نیم کاله پورې تیریږي. دوی هم هغه وزیر ته او هغه وزارت ته چې هغوی په خپل کارو کې پاتې راغلي دي په هیڅ صورت سره دولت سره همکاري نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په نړیوالو کنفرانسونو کې اوري او ګوري. درېیمه مسله په دې کې زما د نظره د زعامت مسلکي نیمګړتیا ده. هغه په دې معنا چې دغه دوه نفر وو، ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی، ونه شو کړی چې دغه یو کاري ټیم یا کاري کابینه جوړه کړي.
یو شمېر د انتقاد هم کوي چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې داسې یو کابینه او یا ټیم جوړ کړي چې هم باکفایته وي او هم د افغانستان د سیاسي سیستم د غښتلتیا سبب وګرځي. یو خبره چې یقیني ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دوام او بریالیتوبونو په اړه د امریکایي مقاماتو ضد نقیص څرګندونو او د دولت له کابینې څخه د یو شمېر وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو لرې کېدل د افغانستان د خلکو لپاره نوې اندېښنې پیدا کړې دي. آیا د ځینو وزیرانو او مقاماتو استعفاوې په دولت کې د سیاسي ستونزو د پراخوالي نښه ده، او که د اشخاص د دې قابل نه وو چې پر خپلو پوسټونو پاتې شي؟ آیا سیاسي څېرې بیا هم د زورواکو د معاملو تر فشار لاندې رد و بدل کیږي؟ که چیرته چارواکي د دې لپاره چې بې کفایتي ثابتېږي استعفا کوي، نو دا ښه کلتور نه دی؟ دې او نورو پښتنو ته د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای مراد. مهمانای محترم، مجددا احترامات تقدیم است. دکتر صاحب فیض محمد زلان استاد محترم، مقدمه را شنیدین و وضع از نزدیک تعقیب میکنین، چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن بکتاش صاحب، تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لبد مرغه دی ملی وحدت دی حکومت راتک ونه شوای کولای هغه اندیښنې هغه چیلنجونه چې په 2014-2014 کلونو کې د بهرنیانو د وتلو، د افغاني اقتصاد د رامنځته کیدلو، د بنسټیزه کیدلو، د سولې د خبرو، د بریالیتوب او پرمختګ، او په لویه کې د افغانانو هغه هیلې چې د حکومت له بدلون سره تړلې وې، چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوه دورې او دارنګ هغه څلور دورې د موقتي او د لنډمهالې ادارې سره هغه په تمامېدو سره د افغانانو هیله تړلې وي یو لوی ستر بدلون به راځي. په دې کې ګڼ لوري یا ګڼ لاملونه پکې د سیړلو وړ دي، مګر ځینې مشخص لاملونه چې په ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله پورې تړلې دي، هغه داسې د دواړو مشرانو د ټاکنیزو مبارزو په اوږدو کې داسې ژمنې او داسې هیلې دي ولس په زړونو کې راوټو کولې چې هغه اصلا امکان نه درلود، اصلا هغه عقلانیت او منطقیت څخه لرې وي. په دې معنی چې دوی د فساد سره د جګړې د سهامي شرکت د نه رامنځته کولو، د زورواکۍ د له منځه وړلو، د ظرفیتونو د لوړولو، د ځوانانو ته د زمینې برابرولو، د ښې حکومتوالي او د اقتصادي پرمختګ ګڼې داسې ژمنې وکړلې چې کله دوی په دې جوړښت کې داخل شو د ملي وحدت سي د دوه متضادو سیاسيونو ترمنځ، یو لوري ته ډاکټر صاحب غنی سي هیڅ جهادي او درنګ ولسی سیاسي مبارزه مخینه او تاریخ نه لري، بل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله سي د جهادي کړیو یو ډیر مخکخ او پیوړی کس پاتې شو، یو درنګ پولیس کې په ځانګړي توګه په خپل ولس کې ګڼې مبارزه کړې دي. ډاکټر پخوانی ولسمشر احمد کرزي سره په 2009 کې بریالي سیاسي مبارزه په ټاکنیزو مبارزو کې وکړله. هغه رامنځته شوه د دواړو ترمنځ دغه فکری او نظریاتي ټکر ونه شوای کولای چې د دواړو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر کړي. د دوی کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوه، د دوی د رامنځته کېدو څخه وروسته درې ډېرې مهمې ستونزې هغه رامنځته شوه. لومړنۍ ستونزه دا چې دوی د اقتصادي ټکاو پرمختګ لپاره ژمنې وکړي، مګر په اقتصادي سکتور کې کوم وزیران کومې ګمارنې سي وکړي، هغه د مسلک او درنګ د ځمکنیو اړتیاو او د ضرورتونو پر بنا باندې ونه کړلې. داسې کسانې د وزیرانو په کچه په اقتصادي سکتور کې وګمارل سي، یو هم مسلکي نه ده، یو هم نه پوهیږي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد هغه کم لوري ته روان ده او باید کم لوري او جهت ورکړل شي. دویم ډیره مهمه ستونزه چې دوی په مخ کې واغه د سولې باسو، دوی ونه شوای کولای د سولې په خوانه یا د شورا هغه تنظیم کړی سي، هغه اصلاح کړي او په لویه کې د سولې د پرمختګ لپاره په داسې یو تګلاره باندې کار وکړي چې افغانان خپل هیلې ورسره وتړي، دوی په لوی لاس باندې او یا هم په ناګهانه توګه باندې په پاکستان دومره باور وکړي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه تر سوال لاندې راوستل. د ډیورنډ مسله پکې راغله، د ګډې همکاري، د نظامی همکاري مسله پکې راغله، د افغان پوځیانو لیګل پکې راغله، د امنیتي تړون پټ لاسلیک کول پکې راغله، داسې مسایل پکې مطرح شو چې تاریخ به د دوی په وړاندې د ملي خیانت په توګه باندې ثبت کړي. او درېمه ډیره مهمه مسله چې دوی ورسره مواجه دي، هغه د دوی نږدې کړې دي په ار کې او درنګ د چنار په ماڼۍ کې، د چنار په ماڼۍ کې او په ار کې په سلام خانه او یا ګلخانه کې داسې کسان چې هغه تر ټولو غټ فاسدین دي، تر ټولو غټ خائنین دي، هغه غټ دوسیې لري، هغه غټ ستونزې د ملت سره لري، د ملت څخه لري پاتې شوی دي، په یو نه یو ډول باندې درغلې کړې دي، د ملت په وړاندې په خیانت باندې تورن شوی دي، په دوی باندې د محاکمو د شرنوالۍ دوسیې پاتې دي، پاتې کېدل دوی له ولس څخه لري کړل.
بله دکتر سیف فیض محمد زلان، قبل از اینکه با آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی رشته سخن بسپاریم، یک موضوع باز آقای مراد در فکرم رسید. یکی از نویسنده های بسیار مشهور بود به سطح جهانی، او میگفت که وقتی که شما در یک مقاله دلیل و مثال میارین، اگر سه دلیل بیارین بسیار زیاد است، اگر یک دلیل بیارین کم است، دو دلیل خوب است. از خاطر آقای فیض محمد زلان ما شما را استاد کردم سه مثال بس است که بسیار مسائل دیگر تر نکنین که در جنجال بند نمانیم. خب آقای عاصف بکتاش فعال جامعه مدنی صاحب، شما چی گفتنی دارین؟ امی لحظه در فیسبوک صاحب چند نفر به می عنوان ما نوشته کده، یکی نوشته کده که در یک دست دو تربوز، دیگه نوشته کده که آقای طاهر اوتک نوشته کده که والله اردو به نفع خود کار میکنم، والله ما دبای ما سوختیم. سیب به هر حال از شما بشنویم، شما چی میگین آقای بکتاش؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما آقای نظر و همچنان آقای مراد و جناب دکتر سبزلاند، باید برز برسانم که امی چیز را که از توافقات بان اساس گذاشتن یک شرکت سامی را برای ما ساختن. شرکت سامی متشکل از گروه های را که از آغاز توافقات بان تا به می لحظه را مصروف غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه، نقض قانون اساسی و بس موارد متعدد دیگر است. خب شما گفتین که یک دلیل بس، یک دلیل کم است و دو دلیل زیاد، سه دلیل زیاد، دو دلیل خوب است. دلایل بسیار فراوان وجود دارد. چیزی را که ما امروز به نام حکومت وحدت ملی داریم و از جانب ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شد، آقای جان کیری آمد، یه دو تیم انتخاباتی را در کنار هم شاندن برای ما حکومت ساخت. اینا وعده داده بودن که یکیش گفت که ما حکومت ائتلافی نمی سازیم و دیگرش گفت که ما شرکت سامی نمی سازیم و بالاخره هم شرکت سامی ساخته شد هم حکومت ائتلافی. و متاسفانه وزرایی را که شما می بینین یا مامورین عالی رتبه را که شما می بینین هر کدامش بر یکی از مراکز قدرت را بته داره که اگر در فساد هم ملوث هستن کسی نیست که اونا رو دور ساخته بتانه. به دلیل از این که وقتی یک مفسد شما از اداره دور می سازین در اونجا در مجموع اداره و نظام با اون می جنبه، برای که یک مرکز قدرت از اونا حمایت میکنه. در کل با تعصب در طی یک و نیم سال او وظایف اساسی را که مطابق احکام قانون اساسی کشور اینا داشتن، مسئولیت داشتن در برابر تن و مردم، چه تعمیل احکام قانون اساسی بوده یا حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت از منافع ملی بوده یا تامین امنیت و نظم عامه بوده و بالاخره اتوریته و اعتبار افغانستان بود که در عرصه بین‌المللی باید دور حفظ کنند، و ما وظایف دیگر را که حکومت دارن از او بگذره ما تماس نمیگیرم. حداقل این سه وظیفه بسیار اساسی و عمده را این انجام داده نتانستن و دلیلش هم این بود که از روز اول که شروع شد سب با بسکشی هر کسی تلاش کرد که یک از حامیان خود یا یکی از طرفداران خود را بیارن در قدرت سعیم بسازن و در نتیجه نظام در مجموع اداره و حکمت به میدان کشمکش دو ستاد انتخاباتی تبدیل شد و هر کسی کوشش کرد اون مفسد طرفدار خود را بیارن در اداره در نظام سعیم بسازن و این زمینه شد که امروز آهسته آهسته چی که در مجموع ما گفتم میتونم حکمت و عدت ملی اعتبار و نفوذ خود را در بین مردم از دست داده.
بله.
و
من تشکر. نظر صاحب ولسمشر سیاسی چارو که استاد اکرم خپلواک صاحب، ډاکټر صاحب خپلواک هم موږ سره تلیفون کړی کګده. خپلواک صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. مخکې کته چې ورېدلې زموږ د خبرونه موضوع دا و چې دغه وزیران یا لوړدبه مقامات چې استعفا کوي، آیا دا د نوي بحران کومه نښه ده او که دا کسان د دې وړ نه و چې نور په خپلو پوسټونو کې پاتې شي؟ نورو میلمنو هم خبرې وکړي. انتقاد دا ده چې حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په کشمکش د سیاسي کشمکش ښکار دی او هیڅ داسې وعده نه ده پوره کړې چې ولس حکومت ته نږدې شي، نو ځکه د خلک چې دي دوی استعفا کوي او دا په حکومت کې یو سیاسي بحران دی. آیا تاسې هم سیاسي بحران ګڼئ او کنه؟
تشکر. سلامت شه. اول ټول اوریدونکو ته، میلمنو ته، متاسفانه مخکې مې ستاسو پرمانه نه ده اوریدلې. د دوستانو له تبصرونه او له پروګرامه مې خبر له اوس تاسو سره وصل شوم. اول خو عیني واقعیتونو ته چې وګورو، که د سیمې او د دنیا او نړیوال حالات وګورئ او بیا افغانستان ورسره مقایسه کوي، موږ په یو داسې حالات کې نه یو چې هر څه په اسانه باندې او د ولس د ارزوګانو مطابق تطبیق کړو، ځکه چې د افغانستان حالات اوس هم جنگي حالات دي او که دا څوارلس کاله هم موږ ګورو په همدغه حالات کې روان یو او د افغانستان سیاسي وضعیت د نړیوالو تر همکاریو مرستو په دې پورې تړلی ده. من دیس کله هم له جنس خراب وتلی یو، دلته ټول بنیادونه له منځه تللي وو. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیاسي انتقال تطبیقیږي او داسې اسانه دي څوک نه ګڼي. هغه افغانستان د چې له نن څوارلس کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې قومي جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو، نورې ستونزې وې. نن الحمدلله دې ته رسېدلي یو چې خپل اختلافات د بحث له لارې، د خبرو له لارې حل کوو دا هم د افغانستان په شرایطو کې یو لوی بدلون او تغیر ده، او موږ به ورو په ورو هغه لوی ارمانونه ته چې یو قوي باثباته نظام چې هغه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو هغه ټول ارمانونه چې له خپل حکومت نه لري تطبیق کړي. راځم د استعفا مسلې ته. موږ دلته ډېرې استعفاوي نه لرو، او بل په حکومت کې مقرره او بدلون او تغیر استعفا د حکومتداري یو اصل ده. جناب نورستانی صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وظیفه اجرا کوله، او تر اوسه کې د افغانستان د ملي ګټو ملي مسایلو په نظر کې نیولو سره او د اصلاحاتو د تطبیق لپاره په مخبول سره او د انتخاباتي پروسې چې د افغانستان د خلکو ارزو ارمان ده دغه خاطر باندې ولسمشر تخپل استفا وړاندې کړله، او ولسمشر هم د دې استفا ومنله. او که تاسو کتلې وي په تیرو پنځو شپږو انتخاباتو کې له هر انتخاباتي پروسې نه وروسته د انتخاباتو رئیسان مختلفو بخشو ته تللي، او اس انتخاباتي کمیسیون رئیس په دې نه ده توانېدلی چې د دوم پروسې انتخابات هم پر مخ بوځي. دا متاسفانه په افغانستان کې که د لودین صاحب نه وګورئ، تر معنوي صاحب وګورئ، تر بسم الله پورې وګورئ، دغه ټولو همدغه پروسه تطبیق شوې ده، او نورستانی صاحب به د هغه د اهلیت او
ولکه
نیولو سره د مختلفو برخو د حکومت کې ځای په ځای شي.
بله، خپلواک صاحب بخی، دا ټول منی چې که استعفا دود وګرځي، کلتور شي چې یو سړی کار نشي کولای یا په سړی فشار ده او د بل چا ځای نیولی ده، د دې ټول هغه د عربانو خبر استقبال کوي او هرکلی کوي. اما صرف تاسو د نورستانی صاحب نوم یادوي چې هغه وایي چې د ملي ګټو په خاطر مې استعفا کړې ده. اما د کورنیو چارو وزیر په خپلو شخصي پیغامونو کې وایي چې په میاشتو د منتظر چې ډاکټر صاحب عبدالله چې د هماغه ټاکلی وو چې د سره وګوري. مثلا د ملي امنیت پخوانی رئیس نبیل صاحب هم دا شکایت درلوده، که داخل بحران نه منو نو آیا لږ تر لږه دا څور مخکې چې کابل د یو لوی سمندر شاهد و، د خاروال ټاکل هم یو لوی ستونزه ښیي چې یو ستونزه سره چې د افغانستان د پایتخت خاروال نه ټاکېږي، او د دې په ځای چې خاروالی نو ولسمشر به څه مجبور و چې بلچه پلاس د کابل خار صفایې ته وځي. فکر نه کوئ چې سیاسي بحران شته؟ حقیقت هم دا دی.
بیل شکه من له دې څخه انکار نشو کولای. من په تیرو څوارلسو کالونو کې هم همدا سیاسي بحران لاره، په تیرو څوارلسو کالو کې هم د مقررو په اړوند باندې ستونزې، مشکلاتو، باید مختلف مصلحتونه او مختلف سیاسي او د سیمې او د مختلفو نزاکتونو په نظر کې نیولو سره اجراات وسي. که تاسو لیدلې په تیر حکومت کې هم چې زه یو برخه ومه، حتی یو څوک تر یو وزیر کاندید شوی ده او تر پارلمان تر دهلیز رسېدلی ده، بېرته هغه رد شوی ده. دنده د افغانستان سره شته، او اوس نظام چې د ملي وحدت تر حکومت لاندې، تر شعار لاندې راغلی ده، دلته هم ډېر په ډېرو برخو کې مختلف مصلحتونه په نظر کې ونیول شي، او د مختلفو سیمو، قومونو، خلکو، عذابو او دغه ټول په نظر کې نیول کېږي. د دې نه موږ انکار نه ده کړی ده چې ستونزې، مشکلات به وي، مګر مهمه داره چې دغه ټولو ستونزو، مشکلاتو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شو. مهمه داره چې ورځ تر بلې باندې پیشرفت وکړو، او د همدغه فاصلې او همدغه ستونزې او سیاسي مشکلات یو تر بله کم کړو، او یو حرکت وکړو. او دغه حرکت تاسو وینئ، او دا چې هغه تعهدات چې خلکو ته سره شوي وو، او د خلکو هغه امیدواري چې وي، هغه ته مختلف عوامل دي چې تشریحات ورکول کېږي، هغه به باندې بیا وروسته خبرې کوو چې ولې او په څه شرایطو باندې تطبیق نه شو.
بله، به هر حال تشکر کلگی. یک دوره صحبت کردن، حالا نوبت شنونده های محترم ما سال شماره تلفن برشان اعلان میکنیم، اونام سوالات خود تر بکنن، بعد از او دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
به هر حال قابل یادآوری است که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله مهربانی اوکی.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد، مهمانان گرامی و همکارانتان و شنونده ها نیازی است و مفترانم رایتان در خدمت.
خوش آمدین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه تان. البته یک نظر کوتاه یکی دو پرسش از آقای خطرور و همچنان زمان دارم. ببینید که متاسفانه دولت افغانستان از یک طرف با طرف بهبودی روان نیست و از طرف دیگر از اون کسانانی که در بدنه دولت حکومت هستند روز به روز از هم پاشیده می شوند. اینجا یه چند دلایلی وجود دارد. از یک طرف البته فشارهای داخلی است و از طرف دیگر همچنان فشارهای بینی و چیز دیگه که مهم است همون شخصیت و اهلیت و اشخاص افرادی هستند که زمانی که در حکومت هستند اینها نمیخواهند که البته محکمه وجدان سیاسی و تاریخی در افغانستان شوند و از این عمل کرد حکومت و بالاخره کسانی که در رفت قرار دارند بالاخره خسته شدیم و خود را یک نوع براعت و بالاخره به خود یک نوع کار انجام میدن که در تاریخ بالاخره اینها ملامتی خراب نگیرن. یک و چیزی دیگه که البته از طرف دو گروه جنایی که البته رئیس جرایه و بالاخره رئیس جمهور است یک یک جنا بالای جنای دیگه البته فشارهای را وارد میکنن که تا باشد به نفع خودشان کار شود و به هر صورت ببینید البته خود این من یک چالش بزرگی در قبال حکومت افغانستان است که در طول مدت دو سال البته حکومت البته کابینه تشکیل نشد و از طرف دیگر هم چند وزیر کوچی دار اینها هم بالاخره کنار میروند و پرسش من از آقای خپلواک این است اینها چرا زمانی که صحبتهایشان بسیار سنجیده و پالیسی و منظم برای مردم افغانستان میگن پس اینها چرا نمیتونن در مدت دو سال و دو سال پیشتر از این حکومت نمیگذارن که اینها الان هم کابینه رو تکمیل کنن؟ آیا به این چل میلیون نفری که در افغانستان وجود دارن آیا اشخاص افرادی وجود هست یا نه؟ و از طرف دیگر همین چند وزیری که استعفای خود را پیشکش کردن هر چیز زودتر البته در اقوام افغانستان در ملت افغانستان البته اشخاص افرادی هستند که بالاتر مسلکی و کارا هر چیز زودتر کابینه را با پارلمان
تشکر
حکومت البته منظم و شفاف را در قبال داشته.
تشکر یا بلا اوریدون که هم اخلو مهربانی و که زن معرفی که ازادی را دیده.
بله
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظری هستم از اولای تخار تماس میگیرم برادر.
خوش آمدین آقای نظری، سوالاتتان را طرح کنین. سیب
برادر میخواستم این برنامه شما را گوش میکنم از میمانای گرامی سوال کنم امی اینا اصلا از اول هم برادر میگه سال اول بهارش پیداسته اینا از اول کشمکش داشتن و تا حال دو سال تقریبا از دولت اینا وحدت ملی میگذره تا حال اینا نتوانستن یک نگذره وزیر لیاقت داشته باشه متعین کرده نمیتونه. خیلی برادر شما در دو سالی که یک وزیری که لیاقت نداره حالا این کار کرد نداشته ای در چند سال دیگه اینا میخواین که کار مثبت انجام بده به این ملت، ملت که جوان که نمون همه گی رفتن.
بله من نه تشکر نظری سر من نه من
نظری سر تشکر از سوال
بله اوریدون که حمله رو.
بله
بله سلام آقای نظر به شما آقای مراد و همه مهمانان شما. صدیق سلام صدیقی لوگه صحبت میکنم.
صدیقی سر خوش آمدین سر بفرمایید.
آقای نظر سریم شماری شما بسیار به مشکل رخ میشه زمانی که رخ میشه انسجام فکری خود ما چند از دست میدیم به تحت منسجام صحبت کردن هم کنه. خوب بسرد من این خواستم بگویم آقای نظر این حکومت به هر صورت نیست در سای اقتصادی سیاسی پرستیج بین‌المللی کامل ناکام از هیچ کامیابی مفاجاتی نداشته. ببینید شما الان ببینید ضعف و سقوط یک نظام افت یک نظام بیشتر در ضعف اعتبار و اعتماد نزد در شما افکار مردم آغاز میشه. این روزه اعتماد مردم باور مردم نسبت به زمان سقوط کرده. این روزه مردم از نظر بین در متن و بطن جامعه نگرده مصابه پسان میکنه از کار از همان نارو که میخوان نسبت به حکومت نظر و مصابه ندارن. یک بار این خود رشت غنی یک شهدار تا این نمیدن خوش میاد کارهای نمایشی نمایشی و تنوعی و تکلفی نا انجام میدن یک بار دو بس این دست افراد زیر بشتر گماشته میشه روی نمیدوی دیسیز ما درست از یک قوم مثلا روی دیسیز جبجه ازی از خانه بجره ما در بشتری افغانستان میتونست دیپلماسی بکنه میتونست با جامعه بینی بشتر صحبت بکنه میتونست حضور استوار بکنه او از استفاده شد بجای وزیر کنونی جلال ما
همینجا صدیقی سر
قرار بود.
بله صدیقی صاحب، گپای شما درست است. این میمانای محترم بعض مسائل گفتن، اما مشکل ده ایج است که هیچ کس قبول نمیکنه این ملامتی را. نه دکتر صاحب عبدالله قبول میکنه، نه آقای غنی قبول میکنه، نه همکارایشان. مشکل ما شما ایست که یا قبول نمیکنه، چطور کنیم که این انتقادات قبول کنن؟ صاحب سوال شما ده اینجا اگه باشه بگوین یک چاره را.
جناب نظر که شما انسان خود یک گوینده خودمانی سین گذانده خودمانی سین ما میخواییم که شما شوخی کنید میگه آقا کس خواهی بلند را از مقابیر تا بند پایشه چنان ایچ قبول نمیکن از مدوازه که من به آقایی پیدا بکنید واقعا بخوده کنید اگر بدیل از حکومت اگر حکومت دیگه پیدا شد بجیز توریستای طالب بودا ایج باید بکنید مدن خیام میکنه سارگی میکنه مدن که لوزت بقی قرار دارن
در زیاد تمانه یا وقتی داوریدون کنه من نه یا وقتی داوریدون کنه چې افغانستان خو تقریبا ټول ملت په هر مسأله کې انتقاد لري دغه هیڅ شک نشته کا ګل ګلزاری یو کني اما فقط یو پیشنهاد لرو چې پاغه باندې ملمانه باسو کړی شي او کوم قامت یوري چې هغه او پیږي چې دغه پیشنهاد واقعي عملی ده
خپل وخت سی یادداشت میکنه ای سواله را
بله بل داوریدون کې هم خپل
یک شنونده دیگر بگیریم.
سلام جناب آقای محترم نظر، محترم آقای مراد، میمانان، همکاران تکنیکی را عرض سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، خوش آمدین اختری
جان. آقای لطف کردین. آقای نظر، یک انتقاد بالای آگاهان سیاسی خود داریم به این معنا که اینا یک ذره وقت گذرانی را زیاد میکنن، مطابق سوال جواب را نمیشه، فقط آشیه روی. سال ببینین کنفرانس بن در کدام زمان تیر شده و او را ملت سرش تصمیم گرفته، شناخته که امروز کشوری که اقتصاد سیاسی نداره و واضی از آزادی استقلال سیاسی خود هم حدث میته. ما دووجه بخواست ملت افغانستان تصمیم گرفته نشده، ایره ملت در کرده. ما سوال میکنین شما که موضوع استیفاها را ببینین در سطح کشورهای جهانی مقایسه بکنین، در یک جایی که یک وزیر یا یک دو وزیر در اونجا و استیفا میته، او واضح است که کابینه دیگه برکود میره و کابینه جدید روی کار میاد. در افغانستان چنین چیزی، چنین نظام سیاسی را بر ما کسی نداده که ما عذاب سیاسی در قدرت باشه و اینا به نام اپوزیسیون یک گروه دیگه نظارگر باشه و کسی که استیفا میته او دیگه او کرسی دیگه نمیتونه اکثریت خود را داشته باشه. به این خاطر است که وزیر استیفا هم رول داره و معنا و مفهوم استیفا را ملت هم درک کرده میتونه. در افغانستان تشبسات از یکی با دیگه ورد میکنیم، یک وزیر 15 نفر مشاور داره، هر مشاور با استفاده از قدرت عموم معاون اول سوء استفاده میکنه سر یک وزیر و دو قراردادی ها مطرح است، دو اختلاس ها مطرح است، دو چور و چپاول مطرح است. همین قسم رئیس جمهور ما هم با 60 یا 50 نفر به نام مشاور داره. شما فکر بکنید چی کار افغانستان به یک مشاوریت ضرورت داره؟ اینا کل سوء استفاده از قدرت است، تشبث در امور کار
اختری سیب. دیر زیاد من نما یو خبر ده اختری سیب چه منگو تاسو بله دی انکارو نو کچه د مصلحت په مسأله کې د افغانستان خلک هم تر یو حد هم ملامت دي. یعنی یو ورور مثلا وی چې د دفاع وزیر یا د کورنیو چارو وزیر خنه ده، لیکن په امغه وخت کې وی زما د ولایت دا کس به تو ټاکل شي. د کوم هم لک یو څه لاسته چې هغه باید په دې خبرونه کې په خبرې کې وته.
بله تشکر اختری صاحب،
لطف کردین، بخیر باشین.
تشکر. خب به هر حال خپلواک صاحب، انتقادات یادداشت کردین، سوالا را خی اول نوبت شماست که زیاتر به شما راجع بود، بفرمایید خپلواک صاحب.
تشکر نظر صاحب، من مخکې تفصیل ورکړم. من په یو داسې حالت کې چې د افغانستان ټول مسلحتونه باید په نظر کې ونیسو او د غروانه کشتی پر مخ بوزو. د خلکو انتقادونه ته جای دي. من په یو داسې ارماني حالت کې نه یو چې د قوي احزابونه او د قوي نهادونه او بنیادونه من برخوردار یو. دلته ټول تصمیم په افرادو اشخاصو باندې راځي او یک کمیټې لاسونه جوړیږي، هغه دایمي او دوامدار ائتلافونه نه دي چې یو بیخي مسله وي. درېیم مسله دا ده چې دوستانو ورته اشاره وکړه، دلته هر وخت چې د ځینو سیاسینو شخصي اهداف سرته ونه رسېږي بیا په حکومت کې ستونزې وي، ملامتیم وي، دامې او کله چې دوی په نظام کې وي یا په یو موقف کې وي بیا همدغه حکومت درست وي او منظم او منسجم کار کوي. له همدې خاطره هم په هغه اساسي مشکلاتو باندې چې د افغانستان نظام او خلک ورسره مقامخ دي هغه له بحث نه وتلې ده. هغه داره چې موږ څنګه کولی شو په داسې حالت کې چې دوه کاله مخکې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه خپلې ټولې هغه مرستې قطع کړي او پر مخ روانو، نن بیت په دې باندې د حکومت او د نظام وتوانیدل او د جماعت جمهور رئیس وتوانیدل چې د نړیوالو مرستې د نړیوالو تاهو د ناټو تاهو تر 2000 کال پورې چې مخکې د وارسا او د بروکسل کانفرنسونو په مخکې لرو دا د افغانستان لپاره د تضمین کې څنګه درته وتوانیدل چې د خپل امنیتي قوو لپاره کومکونو مرستې راځي کې تاسو وګورئ روسل څوارلس کالونه مونږ ته یو نیم کال کې وتوانیدل چې هوایي ځواک حداقل هغه لومړني ابتدایي کارونه شروع کړو او هوایي ځواک ته کومکونه پیدا کړو. د دې تر څنګ په دې وتوانیدل چې بیرته قوي ریفورم په وزارت داخله کې او په نورو ادارو کې راوړو. طبیعي خبره ده چې په مقابل کې مقاومتونه شته، زموږ پولیس، زموږ اردو، زموږ امنیت لا هغه څه نه دي. همدارنګه همدغه نهادونه په ولایتونو کې هم عین مشکل لري، په مختلفو وزارتونو کې هم عین مشکل لري. درې کاله مخکې هر وزارت ته د خارجي مشاورین او جات امکانات نن هغه ټول قطه شوې دي. دغه ټول ستونزې افراد او اشخاص ته بل مهم مسله چې مراسم نظر ته د افغانستان خلکو غوښتل چې کابینه د سره تغیر کړي. په یوه وخت کې چې ولسمشر د کابینې په جوړولو اخته و، ټول خلک له پخوانۍ کابینې نه ستړي وو چې یو زه د پخوانۍ کابینې خپله د پخوانۍ کابینې غړی یم. ټول موږ نه ستړي غوښتل چې نوې څېرې راشي. نوې څېرې وخت او زمان غواړي چې هغه وتوانېږي په هغه ټولو برنامو پروګرامو باندې لاسرسی پیدا کړي او هغه امکانات چې من څلور کاله درې کاله مخکې لر هغه نشته. دا هغه څه چې موږ ورسره مخامخ یو. د بلې خوا که تاسو وګورئ من څلور کاله مخکې په همدې هلمند کې تقریبا د 15 زیات هوایی قوت د امریکایانو موجود چې زمونږ اردو حمایه کوله. نن هغه تر لس سره پورې راغلی. دا ټول هغه څه دي چې بیا هم همدغه اردو، همدا پولیس، همدا امنیت په دې توانېدلی دي چې هغه جدي ستونزې چې نړیوال او داخلونو چې حکومت به تداومونه کړي په هغه باندې روان ده.
دل تشکر. بازم بر تا نوبت میتیم اخپلواک صاحب. بله اخپلواک صاحب، کمک به میمانای محترم ما که دستی دوستن نوبت بتیم که الونا دق نیارن. زلان صاحب، بکتاش صاحب، شما شنوانده های عزیز ما را شنیدین به نوبت. زلان صاحب شما اگر یادداشت کردین جواب بتین صاحب.
د اوریدونکو اندیښنې درې ولس اندیښنې دي. دا په لوی لاس باندې دي کم طرف سره یا چا سره تلل یا داسې دې ته تفسیر ورکول سي یو کس په حکومت کې او د حکومت کې موقف وانخیسته او بیا خفص او بیا په حکومت انتقاد وکړي. زه غواړم حکومت ته د غنننۍ برنامه دی یو سروې په توګه باندې وړاندې کوم. نن دوه ساعته برنامه ده که په دوه ساعتو کې دوه نفرو دي حکومت څخه رضایت ښکاره بیا زه ورته پړیم. ولس تر سپوږمو راغلی ده. ولس د دې حکومت د کړنو، ناکردو، د دې فساد، د بې ځایه ګمارنو، د خپلمنځي اختلافاتو، د دې مسایلو څخه تر دې ځای راغلی. لکه مخکې چې یو ملګري د لوګر څخه خبره وکړه چې هر هغه څوک چې راجګ شو او ویویلې چې زه د دې حکومت ځایناسته یم، مونږ د هغه سره درېږو. د طالب او د داعش له ویرې تر اوسه پورې ولس نه ده راپورته شوی. نو د حکومت پلان منل دا یو بله غټه ستونزه ده. حکومت ته د یوې سروې له مخې نه حکومت پانه سي دي ارګ پانه سي ده، د چنار پانه سي ده، هغه ته 15000 کنزلي کیږي دی افتي. مګر هم حکومت نه منی په ځان باندې نه راوړي. په کابل کې خاروال نشي مقررولای او هلمند ته دوه خاروالان لګري او زابل ته دوه خاروالان لګري او غزنی ته خاروالان لګري دي. وس خاروال نشي هلته خلګي نه منی. لاریونونه دوه ورځې روان دي، مخه نشي نیولای. په دې حکومت کې چې کله نوې کابینه راغله، یو درې کسه د سې کسانو چې خلکو فکر کاوه چې ولا دا ډیر ښه کار شوی د مسلکی کسان راغلي دي او دا به دي حکومت ته نوې رخ ورکی. یو پغه کې جیلانی پوپل صاحب اوسې دي د سیمایي حکومتوالي مشر کوله. بل پکې نبیل صاحب، بل پکې علومي صاحب اوسې. دا مسلکی کسان او دارنګ داوود سبا صاحب، داغه کسان اوسې دي حکومت کابینې ته یو رنگ ورکړی، یو 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 ډول مشروعیت ورکړی. دې کسانو وتل پم دې دلالت کوي چې په دې حکومت کې هغه څوک چې پاک ده، مسلکی ده، ورغه څوک چې دی ولس د غندېخنو ته غواړي جواب وي، هغه به د حکومت څخه د وکې د حکومت څخه خلاص واخلي او د نوی بدیل باندې کار وشي. د پدې اړه باندې یو بل ډیر مهم باس اخره بهرنیانو د پدې ورسته یو کې دي. ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذي دي، سیاسي دي مشر دي، په د ایساف دي قوتونو عمومي مشر پخوانی دي، ټولو د سیاسي سقوط مسله راپورته کړي دي. ټولو دغه باس راپورته کړي چې دا حکومت یا د جوړښت نور نشي کولای چې دامه پیدا کړي. خپل ډاکټر صاحب غنی د نیویارک ټایمز کارلوټا ګال دی ویلیکنې زغواړه ماخه کوټ کما، هغه خپل ویل دي چې پاکستان او طالبانو سره د مونږ خبرې بریالي نشوي، افغانستان پاکستان په 2014 پای پر سقوط کوي هغه خودی تیر ورځو منل چې پاکستان په شاسوي ده د خبري پښتونځ کې دی او بریالیتوب په شک کې ده نو کله چې دغه سیو پړواله موجود وي دی ولساندې خنو ته دی ملت اندې خنو ته یوازې نه دی حل لارم ده سی دی واک سپارل دی واک انتقال ده خو سیاست مدار هغه د سی واک تر لاسه ک واک وساتو بیا انتقال کدا وس زمينه مسایله ده سی ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله باید دی واک په انتقال باندې فکر وکړي ځکه راتلونکو میزان د دوی دغه دوه کلن یا دوه نیم کلن دوران را پای ته رسیدي او دوی د خپل سیاسي توافقنامې لمخنه باید واک پریږي نو خدای دا چې یو ولسی اجماع باندې کار وشي او دغه سیاسي واک د انتقال لپاره زمينه برابر شي.
تشکر بکتاش صاحب. شما هم صاحب سوال را که اگر یاد داشت کردین بعض انتقادات هم بود اختری صاحب گفت یکان انتقاد هم کردن شما را صاحب بفرمایید.
بله بله من فقط عرض ما به ارتباط سوال که جناب اختری صاحب مطرح ساختن یس امو برمصداق امو شعر را که شاعر میگه چون سنگ اول نهد معمار کج تا سوریا رود دیوار کج یه سنگ اول در کنفرانس بان کج گذاشتن. و مورد دوم را که آقای خپلواک صحبت داشتن که حالی چرای نو هست و چرای نو هم زمان ضرورت داره، حرف من یه است که بیشتر از یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی میگذره. رئی جمهور مطابق احکام قانون اساسی مسئولیت داشت که خطوط اساسی سیاست دولت را بر شورای ملی پیشکش میکرد، از جانب شورای ملی باید تایید میشد و بعدا وزرا در روشنی اونم خطوط اساسی سیاست دولت وظایف خود را اجرا میکردن. آلی ما ایتو اگر از آقای خپلواک پرسان کنم که چرا رئیس جمهور در طول یک و نیم سال که فرصت کم نیست اینا خطوط اساسی سیاست خود را تنظیم نمیکنن، بر شورای ملی را آنه کردن تا بالاخره افغانا به طور دقیق بفهمن که اینا در سیاست های داخلی خود کدام موارد را در نظر دارن و در سیاست خارجی خود. در کل کابینه ساخته شد بر اساس یک مصلحت، افغان ها هم پذیرفتن برای که وطن همین بحران را که وجود داره بیشتر تشدید نشوه این همین حکمت وحدت ملی را قبول کردن. ولی اردوی از جنابا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله عبدالله بر مردم وعده داده بودند که اینا اصلاحات را میارن در نظام. ما میبینیم که نه تنها اصلاحات را ناوردن، نه تا شما همی کابینه را ببینین باور بکنین یکی از اتحادیه جوانان همراه ما رابطه داره، ده حدود 105 نفر اونا اعضا دارن، از این جمله یک نفر ازی لسانسه است، 104 ازی همه تحصیلاتشان در سطح ماستری و دکترا هست. و اگر ما امی کابینه را با توجه به لیاقت و تحصیل و تخصص و صداقت و تعهد به منافع ملی این نامه ساختن، امروز جوانای بسیار زیادی وجود داره، تحصیل کرده های بسیار خوب، آدمای آگاه، آدمای متعهد با وطن و منافع ملی. با تاسف که اینا فقط اون از هر دو تیم آدمای بسیار نزدیک به خود را آوردن و او هم سوال منافع است که چگونه بتانن از تقرر یک گده نفع ببرن.
دیر زیاد تمنا نکو زلان صاحب، زنی خلق پدی نظر دی چه کم پیشنهادونه چه منکو یا خلقی که یا مدنی فعالانه کوی دا افغانستان؟ بله بله مربانی.
ما خپل وخت تر خوده یو نو ملک اخرینو بتره کی چې
سمه ده د ځلان سه په جذبه خپل وخت سه باندې پختنه تاسو نه مطرح کما. په افغانستان کې خلک ډیر یعنی تصور او د دوی غوښتنې شاید د زینو په خبره زیات وي، اما د مصلحتونو په مسأله کې تاسو ولسمشر سره نږدې یاست او د اجرایی ریاست سره نږدې یاست، ډیر زیات ویل کیږي چې دغه دواړو ټیمونو کم کسان چې او چا چې په انتخاباتو کې منډې ترړې او شعارونه ورکړي او چا چې په کمپاین کې ډیر زیاته برخه اخیستې وه، ډیر زیات ستونزې هم دا خلک جوړوي او ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله مجبور دي چې د هغوی غوښتنو ته غاړه کیږدي او مصلحتونه ومني. دا حقیقت دی چې واقعي دغه دواړو ټیمونو کې داسې اشخاص دي چې د دواړو مشرانو د پالیسیو په ناکامېدو کې لاس ولري. بله خپلواک
شکر، زه غواړم چې د ډاکټر صاحب زلاند او ملتاش په خبرو باندې هم یو لنډ غونډه تفسیره وکم.
مهرباني.
اول ولسمشر تاسو رمې ان شاء الله تاسو به کولای شئ چې د ولسمشر لمړنۍ بیانیه د افغانستان ملي شورا ته د خارجي سیاست اساسي کرخي په وضاحت باندې روښانه کړي او ټول ملت ته د ملت په کور کې
اساسی کرخی د خپل خارجي سیاست چې پښتو برخه باندې تقسیم شوی دي او روان دي او هغه سیاست تر نن پورې هم تعقیبیږي. نن د افغانستان سیاسي موقعیت په دنیا کې وګوري ډیر په قوت باندې روان ده. نن تاسو بیرته وګورئ چې سره له دې چې نړیوال ستونزې ورځ تر ورځې زیات شوي دي، د اروپا وضعیت، د منځني ختیځ وضعیت او په نورو ټولو وضعیتونو کې بیا هم افغانستان په نړیوالو معادلو کې اساسي ځای نیولی ده. دا هغه سیاسي کرښې دي چې ولسمشر یې تعقیبوي او په دې باندې کار کوي او دنده یې پر مخ بول دي. لاندې خطره مثلا تاسو وګورئ چې نن د افغانستان موقف د پاکستان په اړوند د سیمې په اړوند باندې په قوت باندې روان ده او نن هغه ټول نړیوال د افغانستان له موقف څخه حمایت کوي چې دا یې د افغانستان سیاسي کرښې دي چې په دې باندې کار کوي او دا یې د ملت په کور کې د ملت د استازو په مخ کې خپل سیاسي د وزارت خپل دولت بیان کوي. بل مسله چې جناب ډاکټر صاحب زلان ورته اشاره کوي بدل متاسفانه د افغانستان په سیاست کې دا چې اوس بیرون اخته دي ځان یا نیمچا پوزیسیون یا مکمل اپوزیسیون یا انتقاد کوي، دا هغه څوک دي چې زما په شمول چې په تیرو څوارلسو کالو کې په دغو ټولو حالاتو کې شریک وو، څوارلسو کالو کې چې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې هغه حکومت چې افغانستان ته راغی متاسفانه موږ سیاسیونو تر درسته استفاده ونه کړه. نن بل کوم بدل داسې پیدا شو چې موږ ته یو بل ښه فرصت راغی چې موږ له دې نه استفاده وکړو. نن هره د دیموکراسي هغه پروسه چې به د ډېرو ستونزو سره په افغانستان کې کامیابیږي په یو خاروره د ادب ځابه بهتروي د افغانستان د ولس لپاره چې من د جنګونو او هر وخت له انتقالي او موقتو حکومتونو یو تداوم ورکو د افغانستان د ثبات او دیموکراسي لپاره او د دغه اساسي بنیادونو د جوړولو لپاره کدا به مهمه چې بیرته ناکامه تجربه چې تیر کړم او بیرته تکرار کو. دا چې ولس ستونزې لري بیره شکه چې ولس ستونزې لري بیره شکه چې ولس په مشکلاتو کې ده. تاسو د بیکاری کچه په نورو هیوادو کې وګورئ، تاسو د نورو هیوادو اقتصادي وضعیت هم وګورئ، تاسو نن د ترکیې اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د عربي هیوادو اقتصادي وضعیت وګورئ. افغانستان پرتله کې چې د افغانستان 90% هغه په بهرنیو مرستو ولاړ ده. دا ټول هغه څه دي چې باید خیالي بحثونه کې د افغانستان د شرایطو سره بحث وکړي، د افغانستان د وضعیت سره بحث وکړي، د سیمې د وضعیت سره بحث وکړي. نن من د نړۍ د جنگ مرکز نن زموږ داخلي جنگ نه ده، نن زموږ د دوه قومونو ترمنځ د دوه ډلو ترمنځ جنگ نه ده. نن موږ د نړیوالې جګړې د سیمې د جګړې مرکز ورجې څخه د راوتلو لپاره د ټول خلکو د ولایت یو کول په کار دی او په دې باندې حکومت په قوت او په جدیت روان ده.
ډېر زیات
خبرستاسو اخري خبره تر اعظم
bale
د دې کې شک نشته چې ستونزې او مشکلات په داخلي نظامونو کې وي او یو دیموکراتیک ولسواک نظام دې ته وایي چې خپل په داخلي د حکومت کې بعضې کسان د سیستم د اصلاح لپاره د ستراتیژي او د پالیسۍ د اصلاح لپاره نیوکه کوي. دیکتاتوري نظام دې ته وایي چې ټول خلک چوپ خو ناشي، هر څوک په دې نظام په داخلي کې وي بلون کې وي د نظام د اصلاح لپاره موږ ورپار کړی وایي چې هغه خپل غږ پورته کوي، هغه خپل طرح شریک کوي، هغه خپل برنامه شریک کوي او دغه طرح برنامه د افغانستان ولادت ولانې کې چې زه په دغه برنامه راځم. دغه برنامه کوم تداوم لري؟ نن تاسو وګورئ چې دی وایي چې بدلون، دغه بدلون کوم تضمین موجود ده، کوم ضمانت موجود ده، داخلي ضمانت کومه ده، نړیوال ضمانت کومه ده. که تاسو وګورئ په دې حکومت کې پرون او نن هم د ټول افغانستان را سیاسي اقشار او په یو نه یو ډول باندې سیاسي شریک دي، کاغه د هرې کچې سیاسي دي. زه په نظام کې داسې څوک نه ګورم چې د نظام له داخله د نظام تخریب کړي.
ډېر زیاته
دښمن هره تبلیغات دي چې په هره وسیله باندې کوشش کوي چې هم د مخامخ جنرالاري او هم د تبلیغاتي جنرالاري او هم د نورو د تاسو لري چې د اقوام حکومت کې اچي د خلکو په منشاسي مثلا مختلف افواهات نشروي، د خلکو ذهنیتونه خرابوي. د دې جنگ سره د افغانستان خلک باید ځان عیار کړي په دې پوه شي چې د دې وطن دښمنان په مختلفو ساحو باندې دي، یو څوک یو وطلوال مخالف دی، یو څوک بل لاره
مخالف دی. خپلواک صاحب شما خوب موضوع رو یاد کردین، مسئله تبلیغات و دشمن گفتین. منتها ما یک کمبود در طرف دولت میبینیم که مثلا بعضی از سخنگویا یا بعضی از مشاورین مثل شما بسیار فعال، یعنی آماده میشن بیان یا از طریق تلفن یا در دفتر، منتها در بسیاری جایا 80% نمایندای حکومت اصلا به رادیو و تلویزیون ها به یکان تلویزیون ها میرن به خاطر از اینکه چهره زیبایشان دخترها ببینه یا یکپه، منتها در رادیو نمیان از پالیسی دولت دفاع کردن، نمیتونن اصلا یک فکر ندارن. از او خاطرش تبلیغات میمانن میدان خالی میمانن به دشمن آسیب. ما خود نمیتونیم بگیم که الان ایخو از دشمن است یا از دوست است. وظیفه ما این نیست، وظیفه شماست که در هر جای فعال باید باشین. چی میگین در این مورد؟
نظر صرف دستا دی نظر سره او د دې طرح سره د دې سوال سره کاملا موافق یم. من حکومت د خپل کمزوري په دې برخه کې په مطلقه توګه منو چې من هر اقدامات چې کړی دي په درست توګه مولسته توضیحات نه دي ورکړي. دا زموږ ستونزه ده چې په دې باندې کار کوو. دغه سالم انتقاد موږ ورته هرکلی وایو. دوهم من یو آزاد بحث ټولو سره حاضر یو چې راستې هغه په واقعیتونو باندې بحث وکړو، هغه په شرایطو باندې بحث وکړو چې په څه ډول له دې بحران څخه وتلی شو. له بحران څخه وتل د دوو افرادو کار نه دی، ټول ولس کار ده. دغه نیمګړتیا چې زمونږ کې شته، دا زمنم په دغه برخه کې من خپلې ستونزې او مشکلات لرو او په دې باندې مو کار شروع کړی دی چې
امین خپلواک صاحب شما را کې ګیر کړم. یو ګپ پکې دیګام خپلواک صاحب، شش ماه بعد هم یک قراردادی که در مورد وحدت ملی، حکومت وحدت ملی به خیال به پایان میرسه، بعد از او چی خواهد شد سیب؟ بعد از شش ماه
اول حکومت نظر سیب، حکومت یا انتخابی حکومت چی خلا دوره به اساسی قانون مطابق پرمخ بیایی. من د انتخابات لپاره او د اساسی قانون د جرگی د دایره دل لپاره چی پیغی که د اساسی قانون تعدیل چې د افغانستان د خلکو او د اساسي قانون د ماده مطابق راځي، د یو فارم تعهد سپارلی و چې ان شاء الله په دوه کالو کې به من دغه زمينه مسايده و چې اساسي قانون لوی جرګه دایره سي او هغه غوښتنه چې د افغانستان د ټول افرادو دي د یوې کتلې یا د بلې کتلې د یوې ساتیز د بل ساتیز هغه به د اساسي قانون د موادو په مطابق کې د اساسي قانون کې تعدیل راځي. دا موعده سپارلی و او په دې به ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې په قوت باندې روان یو او ان شاء الله په 2014 کال کې یا په 2015 کال کې به من په افغانستان کې سرتاسري پارلماني او ولسوالي شورا انتخابات کوو او دغه پرنا کې به د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي. په دغه لوی جرګه کې په اساسي قانون کې هر افغان چې وکولی شي د اساسي قانون مطابق د تعدیل پیشنهاد وکړي، په یوه موارد کې چې تعدیل د اساسي قانون پرنا کې وي، هغه براتي د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د اصلاح لپاره او د انشاء
الله د
یو دغه پرمخ روان.
بله خپلواک صاحب، له دې مخکې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم وخت نه لرئ، مننه کوم. ولګیږي چې د لاتو کلتور وزیر استعفا هم د ولسمشر پر وړاندې پرته ده او د قانونو د وزیر هم لګونه ک خلکو ته واضح شي، ځکه تاسو خپل ویل چې ځینې خلک اوازې خپروي، ځینې تبلیغات کوي. څو کسان استعفا ورکړي او څوک دي؟
مراد صاحب تر اوسه پورې د تاسو فرهنګ محترم وزیر استفانه ده ورکړې، هیڅ والی تر اوسه پورې استفانه ده ورکړې.
بله،
د معدنو پټرولیم محترم وزیر درې ورځې مخکې خپل استعفا د ځینو معذورات سره اجلاس ماب جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده او هغه غسول اړخونه څېړي چې نظر په کومو شرایطو د کومو دلالو له مخې د استعفا ورکړې ده او بیرته به د هغې استعفا رسمي موقف د افغانستان د اسلامي جمهوریت تاسو ټول ته واضح شي چې په څه دلایلو او څنګه وه، او دا د هر افغان حق ده چې په حکومت کې کار وکړي او یا په حکومت کې په باعزت توګه د حکومت نه ووځي. فقط د معدن او پټرولیم محترم وزیر استعفا ورکړې ده او د هغې ټول اړخونه څېړل کېږي او ان شاء الله ډېر ژر به د هغې فالون باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف او دریځ واضح.
ډیره زیاته مننه کوم د ولسمشر، سیاسي چارو کې د ولسمشر استاد ډاکټر صاحب اکرم خپلواک چې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ډیره
تشکر از استراکتان. بله تشکر خپلواک صاحب. به هر حال دیگه نماینده حکومت هم خدا کنه که مثل آقای خپلواک آماده شون با ما صحبت بکنن. اما تو نیست آقای زلان، چی فکر میکنین شما صاحب؟
خخ پلوک صاحب لاړه اوس کیدای شي دغه خبرې د ما دی واوري ک جواب درلوده، بیا کیدای شي بلخ پرونه کې موږ سره یو ځای سو. د علومي صاحب د نیوکو، د نبیل صاحب د نیوکو په وړاندې د حکومت سیاسي دریز روخانه سوی دسی د سبا صاحب په وړاندې بروخانه سیده خواسي یو غپ ته یو رشخند د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دی. بل خبره دی وای د حکومت انتخابي ده و مراد صاحب و نظری صاحب تاسو وایسته د یو عاقل بالغ یو افغان په توګه باندې انتخابي حکومت په کوم انتخاباتو په اساس دره منځته شوی؟ بلغه پریکړه سیاسي پریکړه سوي ده په کوم په سیاسي پریکړه خو موږ مختم پرته ده. موږ سره مسته مال وستي زدي ډاکټر غني سره یو 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 کزوم یو دی ما ور سره لانجه وکړه، موږ جوړ کړل د ملاتړ کړي او سیاسي ملاتړ ما په وړاندې مخالفت وکړه. سهار پښپک بجو زید په کور کې لده سره یو په یو کې نسته ما ورته لیسداري منلو ورل نه ده ولس دا کار به ته ونه کی وای زبل چاره نه لرم ما ورته لینو موږ خپل خو ملاتړ ته نه اخلو سیاسي موږ دې موږ پریکړه په اساس ملاتړ ته نه واخیسته. دوه کال په غو کې ذکر شوی چې په 2 کال وروسته به د ډاکټر صاحب عبد الله د غو سیاسي موقف معلومیږي چې هغه به د صدر اعظم په پوسټ کې راځي او کنه به راځي کنه راځي نو د حکومت څخه په شاکیږي او
دا موضوع را کوشش میکنیم چې د قسم دوم ترکه برزګ یک وکیل دیگر هم شاید
ځلان صاحب خپلواک صاحب فکر کوم دا موضوع د سی ویل چې اساسی قانون لوی جرګه به دایریږي او هغه به پریکړه کوي چې نظام ریاستی وي او که صدارتي چې هغه موضوع تمند ډاکټر صاحب عبدالله مسأله ده اما دوی چې حکومت د 50 کلونو لپاره ده یعنی دا دغه بل موضوع ده چې 2 کالو کې
حکومت
باید مطرح شي
کوم حکومت نو حکومت خو منګه خو حکومت مراد څه من خو وس حکومت ملي وحدت لرو چې کله د ملي وحدت حکومت باندې دا فیصله وسوه چې صدر اعظم نشته حکومت لمن زلړ دا نو منطق منی ته خدای بس په دې باندې په حکومت باندې ده کنه حکومت خو د ملي وحدت حکومت بل نوم خونه لري تاسو کوم بل نوم ورته واخلې د ستیدر باندې ریزه کیږي چې ته ولې ماته بل نوم واخلې ته ورته انتخابي نوم واخله د انتخابي نه منی نه ډاکټر عبد الله منی نه ډاکټر اشرف غنی منی دوی خپل دا نه منی د انتخاباتو پریکړه خو هغه د نورستاني صاحب اعلان کړلې چې پایله دا شو چې هغه مجبوره کسي وظیفه پریږدي سو خو د نرشي ودی وایي چې د انتخابي حکومت د حکومت نه دی باندې چې انتخابي حکومت خو ډاکټر صاحب غنی یا ډاکټر صاحب عبد الله یو دی دوی وډون کړل دو سرنګ وډون کړي
اما پاینه حل کې ځلان صاحب فکر نه کوي فکر نه کوي چې دا انتقاد هم شته دی چې د دې حکومت یا د دې نظام بدیل ګډوډی ده د دې نظام په خلاف چې څوک غږیږي او څوک چې پکې برخه غواړي یا څوک چې په ډیر زیات انتقادونه کوي دا همغه کسان دي چې د ډاکټر عبد الله او د غنی د انتخاباتي مسایلو کې دخیل ول
خیر باشه زلان صاحب بکتاش صاحب معذرت میخوایم که در قسمت دوم همین سوالا را جواب میتین و بحث ادامه میتین برای اینکه حالا وقت خبر است اخبار داخلی و خارجی را از طرف همکارای ما که تهیه میکنن میشنویم و بعد از او که خبرها خلاص شد یک هفته هشت دقیقه بعد همتون نیست آقای مراد در قسمت دوم دوباره برنامه ادامه پیدا میکنه
او زلان صاحب و بکتر صاحب پنده موضوعات و خبری و که چی در حکومت راتون که به چه دول کیگی